پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان ستایل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چا چې له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي. دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګي کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر ستایلو انتقاد وکړ.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای. د حقیقت مندنې کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای، بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنګ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا 12 ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یوه منی مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په 3 اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون 3 اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه بل هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنګ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنګ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنګ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلی دی. دوی وایي په دې ډګر کې د دریګونو امنیتي ځواکونو ریښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې 14 ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولي دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومت غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کندوز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوختو خساراتو تاوان غواړي. د کندوز ښار 14 ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و. خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرر شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-16 ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمن کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومک نو باندې دی خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کې کېدل شي.
موږ داسې کله خپل سره د جګړې کې لاس د کانه قریب موږ هم سره د قانون سره ټول دوکانونه وسوځېده. دا جګړه کې سیده ټول بیچارهګان قرضه او غار مالونه بازارجري اړ بازارجري لرله او لاس قریب 15-20 ورځې کې کې بیچارهګان دوکانونه ما سي پاتې دي. خو دا خاطر دولت منډي وهي، دولت سره سیده تر څو چې جواب ورته دا ورکړه.
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې ترڅنګ چې د خپلو وراوختو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګ له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي، دغه ورورو جان ټولو زورولي، ولاګیا دې جان پرېښو، یاغه جان پرېښو زورولي، ټیکاو پرچا نور څو غشتنه مو دغه چارامي راولي دولت نور نور څو نه غواړو ارامي غواړو.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي که څه هم اوس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړې خلک ډېر ویرولي دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبښۍ د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اوریدو سره په اتومات ډول بندیږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اوریدو سره فوراً تړل کیږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. اتلس کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، مؤسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، په دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي دننه. دا دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، دا دروازه به په خپله انعکاس کوي، دا دروازه به بندېږي.
فیض الله وایي چې کوچنی دروازه یو بیلګه او سیمپل دی. کچیر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او د تخنیکی امکانات برابر کړي، نو کولای شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغه باندې بلوي مصرف راځي، هغه دروازه بلوي وي، هغه سامانات چې کوم ماته ضرورت لري هغه لپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د وی داسې زنګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به خپل زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم اچي په زنګو کې، غواړي چې دا ستونزمنه نه وي، د خوبه شوی نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دا زنګو به خپل حرکت ورکوي، زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللي ټکنالوژي پکې نشته.
نوم مې نجیب رحمان دی، زه خپل هم د برق فرشته کې خپل زده کړې کوم. او فیض الله چې دی واقع چې یو با استعداد زده کوونکی دی، دولت مونږ ته که چیرې توجه وکړي، شاید دین خو زموږ په سین کې داسې زده کوونکي شته چې ښه کارونه ترسره کړي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شعبې یو تن ښوونکی افغاني زده کوونکي د یو کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړل ته اړتیا لري.
زه خپله هر ځوان دلته د مس عینک د کان سره تشبیه کوم، چې یعنی موږ هر ځوان چې د یو خام مواد که چیرته دو دپاره یو چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به انشاءالله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
یادونه ورده، خوست میخانیک انسټیټیوټ چې د فعالیت اته 50 کلنه مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لوړ زده کړو بوختي. د دې انسټیټیوټ ډیری فارغان په ښار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لما واما او بخیل واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکي، طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهدافو لپاره ځانونه قربان نکړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند په خپل سمس کې خیرې کړي او لیکي هغه کسان د خدای ورکه او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې سیاست ته تغیر ورنکی، اوس خو لا 9 میلیارد ډالر توان راوخته، که سیاست ته تغیر ورنکی نو لا ډیر لګ توان به وویني. او ګل احمد ستانګزی له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي، ولسمشر دا 9 میلیارد ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوی په بیوزلو خلکو ویشلی وای، نو ټول افغانان به ترې خوشاله وو. د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مسؤلین وای، افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وای پاکستانی مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوه او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
کوخندی شپ د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه ده؟
د ګوند سلوریشم نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ صنایع وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه روډ پاس نه ورکوو او د افتاد تړون له مخې افغان موټران کولای شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولای شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دیرشم نیټه کې د سوداګرۍ صنایع وزارت یو مکتوب پرل خوانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا هم د سوداگری و صنایع خونو تا چه تاسی خپل آمادگی او نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که چه تاسی لاشی او راشی باید دا سند چې د اتکال ترون مخې ورکول کیږي چې ضمانت خط دی چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند محترم وزارت ورکوي او هم دا موقت سندونه چې تاسو لار شئ د پاکستان په ګمرکونو کې دغه ځاینه موقت سندونه واخلي. اوس چې اقدام نده شوی زه فکر کوم چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو موینیت باید آبادگی ونویل او بیا هم د سوداګرۍ او صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسې شي. زه نه پوهېږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنی په دې حصه کې سهلنګاري شوی ستاسې په نظر، ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وی لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګرۍ او صنایع خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي نیولی چې اوس دا ستونزه پیدا نشو او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولای شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
څومره ډاډ ورکولای شي چې څه فیصله چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیا به برابر
کړي؟ مونږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغه باید موقت سند واخلي، هغه لار شي پاکستان ګمرکونه ته موقت سند ورکوي ان شاء الله. اوس چې دا ستونزه پیدا شي دا ستونزه حل شي او د دانه بعد هغه رقم چې د اپټا پټرین کې دا غلط خپل ځان برابر کو.
په دې اساس به د افغانستان ټرکونه ترکومه ځای کولای شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي.
دا ضمانت خط کولای شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم دا چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال هغه ته کولای شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. په مکرۍ د فریبا ظاهر راپور ته
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډیری کسانو د انتخاباتو لمړنۍ پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دیموکراسي په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرمونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یو ورځ د مخه په یو ټلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکونکي نیمه ورځ رخصتي ولري تر څو وکولای شي خپل رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 18 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول شوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نوومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15 ډیر کاندیدان دي چې لوی اکثریت د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډېر خلکو خبريالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو لپاره د انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه وخت اسلام پالای لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د وی پوځي کودتا لاري لواکل لري او خپل واک ته ورسید. دغه راز د ځوانانو او نورو دیموکراسي پلوړو ډلو غړي چې په 2011 کال کې د حسن مبارک د اوږدمهاله واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیستې وه زندانونو ته ولویدل. د بشري حقونو ډلې وایي اوس مهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د دیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیله درلودې، موږ دیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوی د غډله چې اوس ممنوع اعلان سوی د پښکره د انتخابات نه بایکټ کوي بلکې په ساده ډول هیڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې رئیس پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 1518 څوکۍ لري چې په هغو کې د ښځو، مسیحي اقلیتونو